علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یوه ګاونډي ونهچول شي، او زیاته کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړنی اقدام وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سری یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د نیپال پر وړاندې له نننۍ لویې بریا سره سره د آسیایي جام لوبو ته له پرمختګ څخه پاتې شو. افغانستان دې جام ته یوازې په هغه صورت کې وتلی شوی چې نیپال ته یې په لږ تر لږه 12 ګولونو ماتې ورکړې وی. په داسې حال کې چې نننۍ لوبه یې یو د اتو پر وړاندې وګټله. د هیواد د فوټسال ملي لوبډله 13 اونۍ دوه لوبې د ازبکستان پر وړاندې وبایللې، خو له تاجکستان سره مساوي شو. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به یې اقدام وکړي. روسیې دا تورونه رد کړي دي، او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونو پر ضد په کابل کې اعتراضونه.
ایران دا ثابته کړه چې یو ظلم هیواد دی او ډېر بېوزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل.
په عین حال کې تهران له طالبانو غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د څپې مخه ونیسي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان وروستۍ پرمختګونو په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې ده.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی، او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي.
په نورو موضوعاتو کې په کندز کې د لبنیاتو د تولید لویه فابریکه تړل شوې ده.
د کورونا مرزونه راغلل، بیا په تعقیب دي دي کې جنگونه شول.
نو اوس دا تقریبا 2 کال کې دا فابریکه موږ مکمل ودرولې ده.
د اوکراین د جګړې د وروستۍ پرمختګونو جزئیات درکو، او شهباز شریف نن رسمن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه په کار پیل وکړ.
د شهباز شریف هیڅ کله د پوه سره ستونزه من سندراغلی د جوړجاړي سړی ګڼل کیږي، او د پوه سره ډېری نږدې اړیکې دي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. ایران د طالبانو له حکومت غوړي چې د خپل هیوادوالو پر وړاندې جدي مسؤلیت منون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیواد د نورو افغان کډوالو د منلو وړتیا نه لري، او د طالبانو له حکومت څخه غوړي چې خپل مسؤلیتونه پر ګاونډیو هیوادونو ونه چوي. په ایران کې افغان کډوالو سره د بد چلن په اړه د خبرو شویو ویډیوګانو په غبرګون کې نن په کابل کې یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ.
کدی دا مشکلات نه ختموي نو موږ
په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له افغان کډوالو سره په ایران کې دروان بد چلن په خبرګون کې اعتراض کړی. معترضینو په دوه بیلا بیلوزینو کې د ایران سفارت مخې ته د مسعود څلورلار کې ایران د یو شمیر افغان کډوالو په شکنجه توران کړ، او ویل یې افغانان په خپل هیواد کې د ناامنۍ او بې وزلۍ له امله ایران ته کډه شوې دي. د ځوانانو د مثبت بدلون بنسټ مشر مصطفی ستانګزی چې په اعتراض کې ګډون کړی وایي
ایران دا ثابته کړه چې یو ظلم هیواد دی او ډیر بے وزل افغانانو یې ظلمونه وکړل. موږ به د خپل وینو او شهیدانو په خاطر حساب غواړو.
ورستوي کې پټولنی زو رسنیو کې په پرله پسې ډول داسې ویډیوګانې خبريږي چې خی یو شمیر ایرانیان او ان نظامیانی افغان کډوال شکنجه کوي. ننګیالی غوري چې د اعتراض په ډول د کابل مسعود څلورلارې ته راغلی وایي:
مو افغانان د هر ځای کې باشیم،
موږ افغانان هر ځای او هر چیرې چې یو د خپل مظلومیت او د خپل خلکو د حقونو د دفاع لپاره ودرېږو او له خپل افغانانو ملاتړ کوو. ایران بیا هم خپل دې کارونو ته دوام ورکړي. موږ له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غواړو چې پر ایران فشار زیات کړي، څو پر افغانانو له ظلم لاس په سر شي.
د دې اعتراض کوونکو شمیر لسګونه کسانو ته رسیده. دا اعتراضونه او سره هغه پیل شول چې مشهد په یو زیارت کې څو تنه روحانیونو ته په یو برید کې مرګ ژوبله واوخته وو. پسې هلته له میشتو افغان کډوالو سره تاوتریخوالی پیل او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې. خو د ایرانیانو د عمل په افغانستان او له هیواد د باندې له سختو غبرګونونو سره مخ شو، تر دې چې قهرجنو لاریون کوونکو پرون په هرات کې د ایران قونسلګرۍ دروازې ته ور واچو. اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان کډوالو ته د پناه ورکولو وړتیا محدوده ده او د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیتونه د افغانستان په ګاونډیو وروانه چوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده:
د افغانستان سرپرست پلاوی چې اوس په افغانستان کې د چارو مسؤلیت لري باید خپل مسؤلیت ومني. د ایران اسلامي جمهوریت ته د کډوالو د لوی جوپه نشي کېدای دوام پیدا کړي او ټول مسؤلیت د یو ګاونډي پر اوږه باشي. که دا ګاونډی هر څومره هڅه وکړي چې ښه کوربه اوسي، بیا هم زموږ وړتیا محدوده ده.
سعید خطیب زاده په افغانستان کې د ایران د سیاسي استازولۍ او د ساتنې مسؤلیت هم د طالبانو د حکومت دنده بولي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مسؤلان خبرو ته حاضر نه شول. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو ډیر شمیر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون ځنیو اروپایي او نورو هیوادونو ته پناه وړي.
په تازه راپورونو کې ویل شوی دی چې ایران په افغانستان کې خپل ټول قونسلګری بندې کړی دی. بیا هم د ازادي رادیو خبريال په مستقیمه اړیکه سره دی او په دې اړه جزئیات راکوي.
بلی دکل صاحب، هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه په کابل کې د ایران د سفارت مخته د افغانانو د لاریون او هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخته د قهرجنو لاریون کوونکو لخوا د قونسلګرۍ دروازې ته د ورچولو وروسته ایران په افغانستان کې خپل ټول قونسلي خدمتونه تر امرسانی پورې ځنډولې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه د دې کار لامل په افغانستان کې د دوی د سفارت او په هرات کې د قونسلګرۍ پر وړاندې د امنیتي ستونزو، عدم کنټرول او ځینې نور لاملونه یاد کړي دي. دوی هم ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د طالبانو حکومت پوری تړل شاز دافر نن احضار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د مسؤل له دفتر خبره شوی خبر پاڼې کې لیکل شوی چې ایران د دولتونو د مسؤلیتونو دندو ته په کتو په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماټیک استازولۍ برید کوونکو سره د قانوني چلند غوښتنه کړې. خو په خبر پاڼه کې دا نه دی لیکل شوی چې ایران د احضار ته د طالبانو د استازي جواب سو. پرون د افغانستان په لویدیز هرات کې اوشمیر کسانو دغه سپر بربون کې چې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او خې چې ایرانی تبه او نظامیان افغان کډوال شکنجه کوي، د ایران د قونسلګرۍ دروازې ته مخ ور ورواچو. تر خوایې تکل صاحب د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی نن د امنیت شورا لغونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا هڅه کیږي او دا یو پلان شوی برنامه بللې ده. هغه ویلي چې افغانستان او ایران خي اړیکې لري او ایرانیان د افغان کډوالو لپاره خو قرباني دي. خدای هم ویلي چې کابل او هرات کې دوی ډیپلوماټیکو استازولیو ته مخه شوي کارونه د منلو نه دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر له دواړو لوري وغوښتي چې لزغم کار واخلي او اجازه ورنه کړي چې شایعات د واقعیتونو ځای ونیسي. ما هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې دواړو موضوعاتو باندې واخلم، خو تر دا اوسه پورې یې ځواب نه دی راکړی. تکل صاحب
ډېر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریالو چې د کابل او تهران په اړیکو کې د ورستۍ ترنګلتیا جزئیات راکول، د طالبانو یو بهي د ایران حکومت د طالبانو له حکومت ته غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو مخه ونیسي او ورسته لدی چې د افغانستان په مختلفو ښارونو کې د ایران پر ضد اعتراضونه وشول، اوس ایران تازه ویلي دي چې خپل قونسلګری بندې کړی دی او په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج ظفیر هم احضار کړی دی او هغه ته اعتراض سپارلی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر پوښتم چې د شیبه د واتس اپ په مستقیمه اړیکه سره دی. اعظمي صاحب، له تاسو ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی. د طالبانو د حکومت اړیکی له تهران سره پر کومه خو روان دي؟
سلامونه تکل ستاسو ته در نوریدونکو ته ډیر مننه پروگرام کې ما ته وخت راکړي. زه فکر کوم ایران چې کوم په اخرو کې د افغانانو سره کوم چلند کړی دی، بالکل د ټولو قوانینو، نړیوال قوانینو، بشري قوانینو خلاف دی. او زه فکر کوم دا په څو بودر لري. یو دا دی چې ایران د افغانستان سره یو نوی تاریخي مشکل لري، بالخصوص طالبانو سره. نو طالبان د راتګ سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي، هغه لا هم خرابې شوي دي. صحیح د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه ډېرې قوي اړیکې د یو بل سره لري. مګر بلومم کې وګورو، ایران د طالبانو د اوسني نظام سره ډېر زیات راحت نه دی. دا نشو یېرولی چې مثلا چې کله طالبانو جګړه کوله د امریکایانو په خلاف او د افغان دولت، نو ایران یو نوی کومک ورسره کوي. مګر کله چې طالب بیا د جګړې څخه نظام ته بدلیږي، نو دا روابط تغییر
خوري. اعظم صاحب، حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډېر ښه و. د طالبانو له حکومت سره دوی غونډې سره درلودې، لید کاته یې کول، او حتی په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت لخوا تقریبا فعال شوی دی. نو دا بیا تاسو څنګه وایي چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوي چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخې سیاست لوبوي. د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي، او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پریښې ده چې هلته استفاده وکړي. نو نیل واړي چې دواړه خواوې سره په هم زمانه روابط وساتي. خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نسبت کېدلی، د ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی، چې ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري. او یو تاریخچه لري چې دغه د مشکلاتو، چې مثلا په 1990 کلونه کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي. نو هغه تاریخچه ته په کتو زه فکر نه کوم چې او ایدیالوژیکي تغیرات ډېر سره لري. مګر دا چې ایران ډېر زیات او مثلا طالبانو سره یو علني دښمنۍ اعلان یې په دې وجه د کچېری د په اصطلاح کم اندازاري کې چې دی لري، دا غواړي چې وساتي. او کله خراب شي، نو بیا ایران د افغانستان څخه یو نو امنیتي ستونزې ځانته لیدلای شي، او دین غواړي طالبانو دښمنۍ وسته پاره وخت.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکی پورستیو څو کلونو کې، حتی د جمهوریت پر مهال هم، ډیر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر هدا پورې وړاندې تللی دی. دا څه رقم موضوع ده؟ یعنی د کډوالو مسله بل اخر څنګه حل کیدی شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت لکه یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده، او بل خوا ایران د خلک منلای نشي، دا به بل اخر کومې خواته ځي؟ داستونزه
دا یو ډیر بد حالت دی د پوناند لپاره. یعنی خپل کور پر شول چې سړی مجبور نه سي دا په اساني باندې څوک نه کوي. دلته دوه نو ماجرین دي. یو هغه ماجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې، باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. په دې شک نشته چې په ځینې وخت کې بل یو تعداد زیات شي، ځینې وخت کې بل تعداد زیات شي، ځینې وخت کې سیاسي ماجرین زیاتیږي چې د امنیتي مشکلات ته وجه ځي، ځینې وخت په امنیتي اقتصادي. مګر د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي، زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي، ځینې نړیوال وشله ته پر لاندې کړی دي. مګر دا چې کابل یا بل خصوص طالبان او واکمنی د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وګونده سخت دریز نه نشو د لچ تاسو ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو، او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډیر نشکاره چې دی ډیر دی اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره په کار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو کوي بحث وکړي، او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور ماجرین ولاړ نه شي، که اقتصادي ځي هغه کله نه سیاسي، خو پاته سي ډېر بابرو باعزت خلک وطن مجبورېدل ته پرېښودل شوي دي. درېیم مسله دا ده، په داسې حالاتو کې چې د طالبانو نظام په رسمیت نه دی پېژندل سوی، نو ویزا ور کولم ډیر ستونزمندی ډیری وادونه ته په دا خطر باندې چې افغانستان خلک ووزی افغانان پر دې باندې فکر کوي چې د ایران د لارې غیر قانوني ولاړ شي چونچې دغه یو سرحد دی چې تقریبا نسبي شکل باندې غیر قانوني ماجرونو پر وړاندې باندې خلاص دی. د دې نه علاوه زه فکر کوم د بارډر یا سرحد مینجمنت په دې باندې طالبان باید فکر وکړي چې یو نوه غیر قانوني ماجرین ولاړ نه شي. مګر بیا سوال دا دی که چیرې غیر قانوني ماجر نه ځینو هغه د هغې ژوند په خطر کې دی او ځینې هم په افغانستان کې کار نه شي پیدا کولی. نو دا یو غټ فکټ یو غټ سیستم او څو بوده سولوشن ته یا ضرورت لري.
ډیر زیاته مننه. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د هند بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې وروستیو بدلونونو په نړۍ کې د بے باورۍ فضا جوړه کړې ده. جې شنکر د خبره د امریکا او هند د بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې کړې ده.
په افغانستان کې د روان وضعیت لامل د سیمایي بې ثباتۍ ویره. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وای د افغانستان اوسنۍ وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او د اندېښنا لزان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ترسیږي. خغل شنکر چې د هند دفاع وزیر راجنات سنگ سره یو ځای امریکا ته تللی، د متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره یې ګډه خبري غونډه کې د افغانستان په اړه په سیمه ییز او نړیواله همکاري ټینګار کړی دی.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړي هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي، بشري مرستې به څنګه برابرېږي. تاسو پوهیږئ چې موږ د 5000 ټنه غنم مرسته کوو خو د ترهګرۍ له اندېښنو سره به څه کوو چې امنیت شورا د مالي اقدام ځانګړي ډله یا اف ای ټی اف او نور ورسره مخ دي. زه غواړم داسې وایم چې د همکارۍ او ثبات جوړونې په برخه کې څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ په خپله د ثبات جوړولو لپاره یو لوی اقدام دی. دا د هغو ګډو هڅو برخه ده چې موږ یې له متحده ایالاتو سره په همکارۍ مخته وړو.
د هند جمهور رئیس رامنات کوین هم د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسي دروانو حالاتو په اړه اندېښنه خودلې و. خغلی کوین ویلی وو د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې اوسنۍ روانو چارو او بهرنۍ عواقبو ته اندېښمن دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د پوز لوی درستیزي قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلی وو افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی. هغه زیاته کړې وه کله افغانستان سره مرسته ونشي نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي بلکې تر هګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به زما همکاران له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي. صفی الله ستانکزای د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه مطلب تاسو ته وړاندې کوي. خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د اسیا ملتونو جام ته د لاري موندو په مخه د سیالیو په دوام د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن نیپال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف ازادۍ رادیو ته ویل د لوبچې د قرغیزستان په پلازمینه بشکی کې وشوه. افغانستان وکړای شو اته د یو پر وړاندې نیپال ته ماتې ورکړي. د خاغلی ماشوف په خبره د دې سیالیو په لړ کې افغانستان د وی لوبي په مساوي کولو ایوی ماتی اوی وی بریا سره څلور امتیازونه واخیستل او له ازبکستان او تاجکستان وروسته دریم مقام خپل کړ. افغانستان په دې سیالیو کې د تاجکستان په پرتلا د لګو ګولونو د وهلو لامل د اسیا ملتونو جام په سیالیو کې لګډون څخه به برخې شو. په ترکیه کې د افغان کډوالو لوري د روژی جام په نوم د فوټسال سیالي پیل شوې. د بدني روزنی او ورزش ریاست لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د دې جام په لومړی لوبه کې تیر ماخام د دنیای استانبول لوبډلې 15 د دوو پر وړاندې پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې تورنمنت کې له افغان او ترکی ځوانانو جوړ شوی لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. دا سیالي د روژی میاشتې تر وروستیو دوام کوي. د اسپانیا د لالیگا فوټبال سیالیو په دوام تیر شپه والنسیا د رای وایکانو پر وړاندې لوبه وکړه. د اسپانیا د لالیگا سیالیو د یو دیرشمې اونۍ وروستۍ د لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. لومړی ګول کارلو سولر د لوبې په 55مه دقیقه کې ووهه، او د لوبې په 30مه دقیقه کې هم د رای وایکانو لپاره سرخی ګواردی لا ګول ووهه. د تیرې شپې د لوبې په مساوي کېدو سره والنسیا د اسپانیا د لالیگا سیالیو په درجه بندۍ کې نهم ځای او رای وایکانو هم دیارلسم ځای خپل کړ. د یادونې وړ ده چې ریال مادرید لوبډله د 2 امتیازونو په لرلو سره د لالیگا مخکښ لوبډله ده.
د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. د پاکستان مسایل هم تعقیبوو. خداشه به اسمت څاروان له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونې د بخښي تموز اسمت څاروان هر کله کوم. په سر کې ستاسو پام له غزنی څخه یو راپور تر راګرځوم. د غزنی اوسیدونکو د روژې په میاشت کې د نرخونو په کنټرول کې د پاتې راتلو له کبله پر ښاروالۍ انتقاد کوي. د غزنی ښاروالۍ وایي چې د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په لوړه بیه وپلوري. خو د غزنی ښار اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د اړتیا وړ موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې دي.
دغه بریانی چې د مو په لاس کې دی د مې په 100 افغانۍ اخستل، دا اوس مې په 240 افغانۍ راخستی. التون سوم اخستل په 100 افغانۍ، اوس مې په 150 افغانۍ اخستی. دا
د میدان وردګو ولایت د مرداد ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی نظر محمد غزنی ښار ته په سودا اخستلو پسې راغلی. نو مولای د روژې لره رسیدو سره سم په دغه ځای کې د توکو له سختې ګرانۍ سر ټکوي. دی وایي د ژوند د ارتیا و ټول شیان یو پڅو برابر ګران سوي دي.
چاکلیت می اخستل په 50 روپۍ، اوس می خستی په 100 افغانۍ. نو هر څه دغه دروژې پر تاکس را یو چاند په 50 چاندو تبدیل شوای دی. په صدې حساب په 100 افغانۍ به خي باستی. خدا چې اوس زه خرید کم دا و چې مونن کړای دی. یقین وکړه په 100 روپۍ هم قینات کو، په 150 هم قینات نکو، هغه کمې 50.
حاجی نظر محمد زیاتوی غریبی در پدری او گرانی هغه څه ده چې په وسنی افغانستان کې خلک ورسره لاس او گریوان دي. خو دکانداران بیا هغه څوک دي چې د خلکو لارتیا او ګټ پورته کوي. خو دکانداران بیا دغه گرانی لامل د دکاندارانو بی انصافی نه، بلکې د ګمرکونو لوړوالی بولی. حاجی خیر محمد په غزنی کې یو تن دکاندار دی. نو مولای وای واقعیت لري چې گرانی جوړه سوي، دغه گرانی دکاندارانو نه ته جوړه کړي، بلکې د لوی سره را روانه ده.
این سال ما شاهد هستیم که دکاندار قیمت
شش کال مشاهدان یو چې دکانداران ټوکی نه دی گران کړي، بلکې ګمرکونه پورته شول. په نورو نظامونو کې که دکاندارانو گرانی را وسته، خو په دغه نظام کې دکاندارانو ټوکی نه دی گران کړي. تاسو پوښتنه هم کولی شي، له لویه سره گرانی ده،
قیمت از سرګاه بلند است.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي د دغه ځای ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په برخه کې پاتې راغلي بولي. خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ په اونۍ کې 2 په ښار کې د نرخنامې مطابق بیې ګورو او نظارت یې کوو. خو تر څنګ یې موږ ځینې وختونه له دکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکوي چې که چیرته کومو دکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
شما مبینید که دیگه و خیره ما این چندین مدت است.
تاسو وینه چه پا دا ورستیو که موگ چو زایا دورو پا مندهی پا قصابیو نان بیانو او دیره نور مواردو که چو دکانونا لنرخنامو دا سرغراون لامل مهر لاکرل او اوس هم دغه کار دوام لری.
و میرواندم ادامه داره.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا 8 راهیسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې 1-2 لوړې سوې دي.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته.
بشري حقونه،
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندوز کې د کوآپراتیفي ټولنې چارواکي وایي د دې ټولنې د لبنیاتو د تولید ستره فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې او لسګونه کارګران یې اوسکار شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې فابریکې د بیا فعالولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي، څو له مالدارو څخه د شیدو د راټولولو بهیر بیا پیل کړي او په دې توګه د مالدارانو اقتصادي ستونزې هم هوارې شي.
په کندز ولایت کې د کوپراتیفي ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. څو کال وړاندې د دغه فابریکې تولیدات پر کندز سربیره یو شمیر ګاونډیو ولایتونو او کابل ته هم انتقالېدل. د دغه فابریکې مسؤول محمد ظاهر وفا ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د خپل فعالیت پر مهال هر ورځ 2500 لیټره شیدې پروسس کولې او تولیدات هر ورځ بازار ته وړاندې کول. خاغلی وفا وای د کووېټ 19 ناروغي تیر کال په کندز کې جګړې او نامنۍ او په هیواد کې د نظام بدلون هغه لاملونه دي چې لامل یې دغه فابریکا له اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او فعالیت یې په ټپه ودرېده.
د کورونا مرضونه راغلل نو دا مارکیټونه اوس خراب شول، بازارونه خراب شول. بیا په تعقیب دي کې جنگونه شول، د جنگونو نامنۍ په وجه باندې اکثره موسسات د کندز نه وتل، هغه خلکو چې اقتصادي ښه و هغه لاړ دي ولایت نه.
د دولت ډیره جګه مالیه وه، نو اوس دا تقریبا دو کال کې یا نیم کال شو چې دا فابریکه موږ مکمل ودرولې ده.
د نموړي د خبرو لمخې په خوا په دې فابریکې کې شاوخوا 40 کسان په کار بوختو او له څه باندې زر کورونوی څخه دوی هر ورځ شیدې پیرېدلې. ښاغلی وفالو وسنی حکومت څخه د اوږدمهاله پورونو غوښتنه کوي تر څو بیرته دغه فابریکه فعاله کړي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي د لبنیاتو فابریکې د بندېدو له امله دوی خپل مارکیټ له لاسه ورکړی او اوس له دوی څخه څوک شیدې نه اخلي. د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار محمد جان د نورو مالدارانو په استازیتوب راته وویل دی خانابات ولسوالی یو مالدار غلام رسول هم ورته خبره کوي.
په خو چې د فابریکې تولیدات درلود هر ورځ له مالدارانو څخه شیدې راټولولې او هر اونۍ موږ ته پیسې راکولې. له دې فابریکې سره د بېوزلو کورنیو او مالدارانو خو کار جوړ و. فابریکې بنده شو، اوس له موږ څخه څوک شیدې نه اخلي.
د کندز ښار یو شمیر دوکانداران هم د لبنیاتو د فابریکې د بیرته فعالېدو غوښتنه کوي. د ښار یو دوکاندار غلام نبی ازادۍ راډیو ته وویل
لبنیات ډیر ښه په کیفیت وو، ډیر ښه په ستاندارد معیار باندې جوړ شوي وو، اوس نشته، فعالیت نه لري، فعالیت بند ده. لبنیات ډیر ښه وو، چاکا ماستې شیدې ټول شی مایسر وو. بیرته فعال شي او خپل فعالیت ته شروع وکړي چې دسو موږ هم د هغې د خدماتو نه مستفید شو.
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د دغه فابریکې ستونزې تاییدوي او زیاتوي، هڅې کوي تر څو د ځینو همکارو ادارو په همغږۍ سره د لبنیاتو د تولید فابریکه بیرته فعالیت پیل کړي او خپل تولیدات بازار ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زمو شغله ازادي رادیو اوري دا هم د خبرونه په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز کې.
زه د ننګرهار ولایت د الفول ولسوالۍ د څنګه وزلتین ګول دین تای سره په تماس کې متاسفانه چې په افغانستان کې څومره بارډر چې دي چارچا پر ګوانډي ممالک ورس فورس بنې او ته بارډر رټینګ یې نن پاسپورت دی نن ویزه شته چې په تذکیره باندې داغه مخیم وس پاکستان د طرف نه چیرې منګ نه راپریزي. همدارنګ په ایران کې د افغانستان په خلکو باندې هغه مسافرونه چې مزدوري او تلی دي هغه خوان تکلیف د زحمت سره مخامخ دي، په غلا او په تکلیف او په زحمت باندې چې پاکستان کې موږ ګرځو او په ایران کې موږ ګرځو. همدارنګ کاغور لک په ګوتو باندې یاد هغه په شي سیرالو نو منګ په جیلون کې شي منګ د سخت سکنجا کوي او د ډېر تکلیف سره مخامخ کوي. هر یو ملک ولا چې تلی شي نه څوک وخت نه کوي نه نه بد پاسپورت کې ویزه وسره ورکول کیږي خو د افغانستان خلکو لنه څو ویزه ورکنی ول څو پاسپورت ورکړي نه کومل کې څو فری دا بس کې ماران دي خوري بخوري نړیوالو ته زمنګ دا درخواست دي زمنګ پښتنه وکي دا د دې تکلیف او زحمت موږ راخلاسي ولی موږ انسانان نه یو ولی موږ د الله تعالی پیدان یو الله دې وکړي زمنګ دې خبر منی تسلیمونی وشي او دا تکلیف او زحمت موږ راخلاسو دا مې سي زمنګ ختم شو د خوشحالي خوندل
الحجیما د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغه خلکو څخه چې شتمن دي څنګه اله لرمه کم د مسین جنران چې زخل مالولیما د نورو مالولینو درد میم کړی څوک نه کوم کو سره کی نه پاملرنه ورته کی ډیر په دا سارا او کی دا چې مالولین څه چې اچانه کوم کو سره کړی دی نه ولا ک پیاجی پر روزه ده په غو مؤمنان په سیږي په دغه وطن کې ټوک ټوک او در بدر سويږي
د ازادې رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې شبه ورسته به د ازادې رادیو 19 پروګرامونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه وړاندې شي خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته ایران دولتي رسنۍ وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر احضار کړی او هغه ته په کابل کې د ایران د سفارت او په هرات کې د ایران د قونسلګری مخې ته د قهرجنو مظاهرو پر وړاندې خپل احتجاج وړاندې کړی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو پر نوې حکومت غږ کړی چې د ایران د ډیپلوماټیکو نمائندګیو بشپړ امنیت ډاډمن کړي او ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل ټول قونسلګری بندي کړی دي. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو له حکومت نه ورته غوښتنه کړې و چې باید د ایران د ډیپلوماټیکو مکانونو د امنیت مسله یقیني کړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر نوې ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بنت غا کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړني اقدامات وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سر یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به یې اقدام وکړي. روسیې دا تور رد کړی او روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د پلان شوی او پراخو عملیاتو په درشل کې د هیواد د ختیځ پر لور خوځیدل پیل کړی دي. د اوکراین پوځي قومندانانو او لویدي چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپل ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو او ریښه قدرمن اوریدونکو مخکې لدی چې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق تاسو ته وړاندې شي. تاسو ته یو مرکه لرو. د پاکستان نوی صدر اعظم محمد شهباز شریف نن رسمن خپلې چارې پیل کړې. په پام کې ده چې ښاغلی شریف به نن د خپلو متحدو سیاسي ګوندونو له استازو سره د کابینې د څرنګوالي په اړه سلا مشورې وکړي. د پاکستان د سیاسي بحران په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د اډیټر داود خټک نظر پوښتلی. داود خټک په پیل کې د ښاغلي شریف د لومړنۍ کاري ورځې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
نن شهباز شریف لکه څنګه چې په پاکستان کې دا یو روایت دی رواج دی چې هغه د پوز معاینه کوي نو هغه ته هم ورغلی او هلته د هغه ته یو پوزي سلامي ورکړل شو. نن شهباز شریف ته بیګا خو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده هغه د خپلې څوکې سوګند پورته کړی دی او نن چې د ورځې په جریان کې به دې کوم مهمې خبرې کوي نو اول خدا ده چې شهباز شریف چونکې د داسې مشهور دی چې دی ډیر زیات کار کوي هر وخت دې په کار کې وي نو دې بنن خپل چکم نږدې کسان دي هغه به دې ټاکي او د اغي ورستو بده نن د خپل حلیفان چې د کوم دي اتحادیان د اغه ګوندونو سره بده نن ملاقاتونه کوي او د کابینې په جوړولو باندې بده خبرې کوي چې خپل کابینه څنګه جوړه کی.
تاسو د پاوت سره د کتنې یادونه وکړه د دوی ترمنز په خوا د پاوز او د شهباز شریف او د دورور نواز شریف ترمنز ستونزې لانجوي هغه مشکلات حل شوي
ګوره شابه شریف په دوو خبرو ډیر مشهور دی او پاغي کې د خپل په یو خبره کې د خپل مشر ور نو شریف نه دی جدا دی ډیر زیات دی یو خو د کار یعنی کارونه ډیر زیات کوي د بیا رغونه کارونه نوي کارونه دی جوړي کوي کنه هغه کې دی او بل دی کارونه ډیر زر غواړي د خلکو نه او هغه بیا چې کله یو کار دی او چې دا کار بکیږي هغه پسې دی بیا پلټه هم کوي دا یو
عام استعمال د کار سره
دی د کار سره د ویل شي دی ډیر ښه اډمنستریټر دی دویم خبره کې چې دی کوم مشهور دی او پخې کې چې دی د خپل ورور مشر ورور نواز شریف نه جدا دی هغه دا چې مشر ورور نواز شریف چې وو هغه درې واري وزیر اعظم راغې او درې واري د هغه د پاوس سره ستونزې منځ راغلي خو د شهباز شریف هیڅ کله د پاوس سره ستونزې منځ نه راغلي دی د جوړجاړي سړې ګڼل کیږي او د پاوس سره ډېری نږدې اړیکې دي د چې کلم د نواز شریف د پوز سره مشکلات را منست شوې دي نو د اکثره به پکې منځګړتوب کولو پاږي
او د دې ائتلافي ګوندونه کوم دي
د دې ائتلافي ګوند اول ګوند خو چې د اغا د پاکستان پیپلز پارټي ګوند چې د پخواني وزیر اعظم بنظیر بټو او نن سبا د غي زوی او خاوند بلاول بټو زوی دی او خاوند دی میړې اسف علي زرداری دی پخواني ولسمشر اغا د دې مشرکي او دا ګوند په اصل کې د دې خو اوس ائتلافي ګوند جوړ شوی خو دا اصل کې د دې مخالف ګوند دی کله چې انتخابات کیږي نو دی به بیا د یو بل مخالف هم ولاړی خو دا د عمران خان په ضد باندې راي شو بل د دې ګوند مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام ګوند دی او بیا د عوامي نېشنل ګوند هم د دې سره په پارلیمان کې دی د متحده قومي موومنټ چې اغي ته ماجر ویل شي دا اغه ماجر دی چې په کراچۍ کې اوسېږي د هندستان والا نو د اغي ګوند هم د دې سره په ائتلاف کې دی او د دې ترڅنګ بیا د بلوچستان هم لکه د اختر منګل بلوچستان نېشنل پارټي چې دا او د دې سره واړو واړو نور ګوندونه هم د دې سره په ائتلاف کې دی او ویل کېږي چې د ټولو ګوندونو ته په کابینه کې برخه ورکړي
د ازادي رادیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټکو چې شیبه مخکې د پاکستان د سیاسي بحران نه وروسته پر وروستیو پرمختګونو خبرې کولې قدر من اوریدونکو دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو را بولم د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته لومړی نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او ورپسې اساسي او بشري حقوق
نیما نړی
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلا بیل ستونزو سره مخ کولای شي د بیلګې په توګه لزداکړې څخه لري پاتې کیږي له خسر خېلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بيولې تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې ان د مارک تر بریده رسیدلې شي په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود وو خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی د پیسو په بدل کې وړه انجلۍ سپین سری سړی ته ودیږي د دې کار لامل له خلکو څخه وګورو
چې شاسي وسو کو کاختي او نسی او ارس ډیر راغلي دی په مخکې نظامو کې مول خو په کې دونه نه ورکه وښه د طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږه وټه پیسو باندې دی خرڅي
چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل نړیوال امراستې ډېری محدودې شوې لبلې خو بانکي سیستم هم لستونځو سره مخ شو کوم کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغه بیکاره شول نو ځکه بی وزلی او غریبي ډېر شو د کندهار اوسیدونکو منګل وای چې مخکې هم ډېر خلک له فقر او غربت سره مخ وو خو په دې وروستیو کې چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل د بیوازلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړیلونه ورکوي
چې شاسي وسو خو کاختي او نسی او ارس ډیر راغلي دي په مخکې نظامو کې مول خو په کې دونه نه ورکه وښه د طالبان راغلي دي خلک اته دې دې ته مجبور سوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل لږ وټه د په هیڅ پیسو باندې د خرسي مثال شاباز باز لوړ بانګو کې هغه چې راوایخ پیسي هغه بلفته نیولار سي ماشونه قاتس ول خلک در په درس ول بیچارهګان سول دا واضح خبره د سل بسره ځوانان جونې کښنی کښنی جونې وش پنځه ورځې خلک تور کی خو دا نور اولادونه می د لوړ سر مخامخ نسی خدای نه خستم نه سي زنجلي ژوند تبا ور بس د عمر د پاره هغه پریشان سي دا صاحب مرزي ور پیدا سي د زړه مرزي ور پیدا سي سراواخه بشاره در په درس ژوند زندگی ته تبا ور بس
هغه انجونی چې په ماشوم توپ کې ودیږي دا چې د ګارد ژوند په چارو نه پوهیږي د خسر په کور کې لدوم رستونځو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوي اوس یې د خسر کور پریښی بیرته د پلار کور ته راغلی. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
کلر می دولس کله نه کچنه یو غی واده کله زه واخښه په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړی و بیا غا چواده دی بیا یو راځه مکنه دروستلم بیا چیرته د چا دی یو د وسې چرواش د پلار کنه یو د دې پکر په بل شي
د کابل اوسیدونکو نجیب بیا وای چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څنو نو زکه پلار د پیسو په بدل کې سپینسری سړی ته واده کړه
سنه 13 سالگی اورسی کدم به خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتونست بازم را به نفر از ما کده بسیار
په دیار لسکلنی می واده کړی دی زکه چې پلار می ما او زما نور خويندورونو ته ډوډۍ نشوي راکولې څو ورځې خپل خپلوانو مرسته وکړه اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړی یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله نور نه کېدل پلار مې مجبور شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړی موږ څلور خويندې یو پلار مې ویل چې د یو بوج هم زمال وګوښ کده کیږي لوی خبره ده اوس درس نشم ویلی یوازې د کور کار کوم
آله دیگه نه درس خوانده می تانم نه غیر از می کار خوانه
هغه انجونی چې په ماشوم توپ کې ودیږي زینې بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختی ور باندې تیریږي د خسر په کور کې د ناچاری شپې ورځې تیروي دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پروانی مرز یخته کوي مینا له امداسي میرمنو څخه ده
سرګنې باید را سره کول چې چې مشي غفړه چې مېړ مرا فراغ ایست لرګا را تو خدس یو تر بولم سما سره د څه باید نه ما کوي خسر به مې ان خلی مر باندې ولګولې بس پنګر خسر مې وداسې په دغه خلو را ولګولا دا ګوره
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی نو موري وای لوګه تنده نیستی او ناداری په افغان وګړي راتلای شي نو د حال لار خو د اولاد خرڅول نشي کېدلی
دغه د لور خرڅول د اغنجلې آینده ته خرابې الداغه مشکل ورته پیخیږي کور کې چې د ژوند کوي واغه د ما په پیسو واخیستل او پلار در باندې خرڅ کړي او دغه ولګه په منګم راغله دا په نور انسانانو راغله خو د حالات نه درغله چې مثال اولاد سو خرڅ کی او خو یو بشر ده د څه وخت راغله چې شپه ورځ چا ډوډۍ اغه کور کې منول چا راوړم نه ده او موږ خپل ورځ تیر کړی دي لور خو پیسو باندې چې تا خرڅ کړل په دیو باندې دال لار نه ده زګی دا خو د 15 ورځې شول و دي خوړل بیا انده څنګه کی
هغه انجونی چې په ماشوم توپ کې ودیږي ل رواني اړخ هم سخت صدمه ویني ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وای چې په کم عمر کې ودی دل لنجونو څخه د ماشومتوب خواګه دوره چې د لوبو او ساتری لپاره وی اخلي
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده. در واپهانو پاند ک واده په وخت تر سره نشي کولای شي د ماشومتوب خوږی تجربه هغلوبه او هغه فرصتونه چې یو ماشوم ترلاسه کوي سلبی کې یا دغه خند وګرځي. د افغانستان د مدني قانون لمخه هغه کسان چې تیر د تلس کلو څخه دي هغه ماشومان دي. په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتونو لمخه ترسره کیږي. د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي. په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي. په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي، بلوغ ته رسیدلې نه دي او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي.
نسایی او ولادی ډاکټرانی هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کېدلو ګڼې ستونزې یادوي. ډاکټره شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په اکله وایي چې د نیکه په عمر سړی ته واده شوی وه.
یو شپاړس کلان یا 15 کلان و داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم، هغه سنې جګو لکه د بابا سره خپل دغه نیکه سره چې هغه کې واده کې دومره جلی غوښته چې جزا شي. دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې کنه، او پاتې هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو، لاړو خپل کور ته حامله اخیستی او خپل قصۍ وکړو. نورو ماشومان درلودو، د خپل اول خزینه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو، دا خپل د جلی ماشوم و اول چې دا خپل دې ته ضرورت لود چې دا باید سو کال نور خپل مور پلار کړو وسی. دا یو زور سره تر واده کړو او اصلا آماده نه و، هغه ډیره اجازه نه لري چې مدل تر شي اتمن پیواز ور سره یې دینې شي کول چې خپل ټول قسم دوی کی. نو سکلک لک چې خپل قصای وکړو دوی واده کیږي، اول دوی آماده نه دي چې خپل مور شي، او که دوی حمل واخلی خونیزی ورته پیدا کیږي، ابراب شو پلاسنتا، پلاسنتا پریویا یا ایکلمسیا فشار دوی پیدا شي چې جګ شي، او دوی ډیر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شودی ورکی، یا هغه وخت هم کېدای شي د دې ته ماشومې سوی تغذی راشي، یعنی د فکری د دماغي وجه نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کام دی نشي کولای چې خپل د ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسېدلې هغه په هر شي پوهېږي، خپل ماشوم ته رسېدای شي چې ماشوم څه رقم تغذی کوي یا څه رقم وپالي، او دوی د اغل لحاظه دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري. کېدای شي چې د خپل مور سوی تغذی شي او ماشوم سوی تغذی تاغ شي.
د اسلام له نظره هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظر فقر باید د دې لامل نسی چې ماشومان پکې قربانی سي، او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې همدا رقم په یو ماشوم باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نسی، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده، حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه او هیڅ بهاد انسان ارزښت پوره کولای نسی د آزاد انسان. نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي خپل لورګان خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅوي، شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي. اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفا ده. پلار حق لري، خو دې حق معنی دا نه ده چې دا به خپل لور خرڅوي او خپل لور به پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیغه په مقابله کې به رشوت او بډه اخلي، یعنی د لور خرڅول ک په ولور پونومي ک قلین ورته وای ک هر نوم د بل ورته یادې د لور او د خور او د بل هر لمسه یا هر څوک چې د انسان دیغه په قیمومیت کې، د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستی کې او انسان دیغه ولی امري او دای په غیبه نه پیسې اخلي شران حرام ده. دا نه فقر د بهانه کېدلې سي او نه بل نه بل نه بل، بلکې واده یو حق عقد ده چې هغه په خوخی سره تر سره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي، یعنی والور په نوم یاد نورو نومونه باندې یا تو یا نه یا بل څه شي دا پیسې نه وي. او ځین خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅوي، دا شران حرام ده، ځکه رزق دی الله په لاس کې ده. الله وایي نحن نرزقهم و ایاکم، روزی منګه ورکوي تاسو روزی منګه ورکو، رزاق الله رب العزت ده. او اولادونه باید بهانې د فقر یا د نور بهانو نسی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قرباني نشي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که د خبرونه په اکل له موږ سره خپل نظر شریکوي، نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422111. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلی کوم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، دا ونی د برابرۍ او مساواتو په اصل باندې غږیږو او په خبرونه کې ملما هم لرو چې محترم محمد زاکر ملکزای د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې غړی. ملکزای صاحب، په پیل کې قدارت وایي چې د برابرۍ او مساواتو اصل یعنی څه؟
ډیره مننه قدرمن. د مساواتو او د برابرۍ اصل د مفهوم په مور کې د برابرۍ اصل یو پراخ حقوقي اصل دی چې د برابرۍ اصل په لومړي سر کې نړیوالو قوانینو او سیاسي تاریخ طبقاتو کې او د سیاسي تاریخ په اوږدو کې دا اصل چې دی دا کلمه یو لاتیني مخینه لري او د دې مخینه پر اساس باندې دا د اکوالایز کلمې څخه اخیستل شوی په معنا د انډول، یو شان او مساوي واحد وزن په مفهوم دی. او کچیر د پښتلا کې ورته زیر شو په ټولنیز یا انفرادي توګه د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نظر کې نیولو پرته په ټولنه کې د واحد او برابر حقونو او وجایبو د لودونکو دی د برابرۍ اصل معنا ده، یعنی ټول افراد واحد او برابر حق د لودونکو دی.
په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د برابرۍ او مساواتو اصل ته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړئ.
مننه. کله چې په نړیواله کچه باندې د نړیوالې ټولنې یا د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع پر رامنځته کېدو سره او د نړیوالو حقوقو او مکلفیتونو د ایجاد په برخه کې فعالیتونه تر سره شل، ملګرو ملتونو سازمان خپل فعالیتونه آغاز او شروع کړل. په دې اساس باندې 1948 کال څخه وروسته د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه خپره شوه او د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجموعي له لوري رامنځته او ایجاد شوه او دا د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب شله. په دې اساس باندې د نړیوالو د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیه پر اساس باندې د برابرۍ اصل رامنځته شو او د برابرۍ اصل په مورد کې مشخص واضح تصریح قانون ایجاد شو.
ملک زی صاحب، راځو ملي قوانینو ته. چې په ملي قوانینو ته د برابرۍ او مساواتو اصل ته یعنی کومه اشاره شوې ده کنه؟
په ملي قوانینو کې هم د مساواتو اصل د برابرۍ اصل په مورد کې قانون موجود دی، مشخص دی او د دې اصل په مورد کې واضح ماده پیشبینی شوې ده چې د افغانستان د اساسي قانون د دریم فصل 28 ماده صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع نارینه او ښځینه د قانون په وړاندې مساوي حقونو درلودونکي دي. نو نوموړي ماده واضح مشخص تصریح صراحت لري چې د افغانستان ټول اتباع که هغه نارینه وي او که ښځینه وي، د مساوي حقوقو درلودونکي دي. هیڅ راس هر ډول نژادي، قومي، سمتي، جنسیتي تبعیض د دوی په وړاندې معنی ده. ټول اتباع د افغانستان واحد او مساوي برابر حقوق درلودونکي دي.
کور ودان ملک زی صاحب، سره له دې چې تاسو البته یادونه وکړه چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې د برابرۍ او مساواتو اصل باندې ډیر تاکید شوی ده چې انسانان سره مساوي حق لري، په افغانستان کې د موضوع ته څنګه ارزوي چې دلته تر کوم حده پورې دغه اصل تطبیق شوی ده؟
د برابرۍ اصل، د تساوي حق، د مساوات اصل په افغانستان کې دلته چون د افغانستان د خلکو د تحصیل کچه یو اندازه ښکته ده، هغه په معیاري ډول باندې د دوی تحصیلات لړ نه دي، نو دا د افغانستان د حاکمو حکومتونو او دولتونو مکلفیت او واجبه ده چې هر ډول نصوص وي، قوانین وي، پرنسپونه وي، هغه باید خپل ټول ملت ته که په هر وسیله وي، که په هر اسباب باندې وي، دا ورسوي، هغوی ته ابلاغ کړي، هغوی ته اخبار کړي. متاسفانه چې دلته ځینې حقوق چې هغه ملي دي، که نړیوال حقوق دي، لکه د تساوي او د برابرۍ اصل په شان باندې دلته خلکو ته نه دي رسول شوي، ابلاغ شوي نه دي، نو تر دې دمه پورې نتیجه منفي ده.
په ټولنه کې څنګه د برابرۍ او مساواتو اصل تطبیقېدلی شي؟
که چیرته د تساوي حق، د برابرۍ اصل ملت ته ابلاغ شي، کورونو ته ورسیږي، د خلکو کورنیو ته ورسیږي، د کورنیو غړو ذهن د تساوي او د برابرۍ حق په مورد کې خلاص شي، هغوی په لومړي کې چې په کور کې چې کوم یو هغه د تساوي حق په مورد کې دی، لکه د خویندو او د ورونو ترمنځ تحصیل تساوي حق دی، د تعلیم تساوي حق دی، د تربیې تساوي حق دی، سالم محیط کې د کار د ایجاد تساوي حق دی، که دا په هرې کورنۍ کې تطبیق شي، که په هرې کورنۍ کې دغه مورد اصل رایج شي، نو ټول ملک کې دا تطبیقیږي، ټول ملک کې رایت کېږي، ستونزه حلیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې تر دې مهاله پورې د تساوي اصل، د مساواتو اصل تطبیق شوی.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ټولنې د وګړو ترمنځ د برابرۍ اصل مراعات نشي، کوم مشکلات پر راولاړ کی؟
هر کله چې په یو ټولنه کې د مساواتو، د برابرۍ اصل له منځه لاړ شي، دا تطبیق نشي، دا پلی نشي، د ټولنې ټول وګړي په انفرادي ډول باندې د خپل کار، روزګار په موخه ځي، په اتفاق ډول باندې، په دستجمعي او واحد توګه باندې د هیواد یا د ټولنې یا د هغه د جامع د پرمختګ سبب نه ګرځي، هغه د ټولنې د ثبات، د امنیت، د پرمختګ، د پیشرفت د ټولو څخه یو قوي دلیل چې دی، هغه د مساوي او د برابرۍ اصل دی، د اتفاق اصل دی، د متحد او یووالي اصل دی. نو په دې مورد کې د برابرۍ اصل د عدم تطبیق په مورد کې تر ټولو مهمه خبره چې ده، یووالی، اتحاد او متحد کېدلو نقطه له منځه ځي. هر کله چې د متحد کېدلو، اتفاق نقطه له منځه لاړ شي، ټولنه د بدبختیو سره مخامخ کیږي.
مننه کوم ملک زی صاحب. رضو اسلامي قوانینو ته چې اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
په بشري ژوندانه کې ټولو قوانین ته په کتو سره، د تاریخ په اوږدو کې ټول قوانین، وضعي قوانین چې رامنځته شوي دي، هغه د ستونزو سره مخامخ دي، هغه ابطال شوي دي، باطل شوي دي، تعدیل شوي دي، مدغم شوي دي، له منځه تللي دي، بقای نه درلودله. د نور قوانینو پر اساس باندې یو حاکم دولت د بل حاکم دولت وضعي ټول قوانین له منځه وړي دي. اما شکر فضل د خدای، موږ مسلمانان استو او قرآن عظیم شان، شرعي نصوص، هغه پایداره قوانین دي چې د قیامت تر ورځې پورې حاکم، پایداره او استواره وي. او اسلامي نصوصو، شرعي نصوصو، قرآن عظیم شان، نبوي احادیثو، اجماع، اجتهاد، قیاس د انسان، د بشریت د ژوندان د بقا لپاره هر څه مشخص کوي چې تساوي حق لپاره یې هم خورا اجرات کړي.
ډېره زیاته مننه ملک زی صاحب، په پای کې ستاسو نظر غواړو.
هر کله چې د برابرۍ اصل، د مساواتو اصل په مورد کې موضوع رامنځته کیږي او بحث پرې کیږي، فقط د برابرۍ اصل په مورد کې د ټولو مهمه او واضحه خبره دا ده چې ټولو ته اړینه ده دا موضوع مطرح او مشخص شي چې په ټولنه کې ټول وګړي او افراد په مساوي ډول باندې د نژاد، جنسیت، مذهب، قوم، ژبه او سیاسي ډګر په نیولو کې پرته د دې ټولو مواردو په محو کولو سره د واحد برابر حقوق او واجب درلودونکي دي.
درنو دوستانو، تاسې د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړي محمد زاکر ملکزي خبرې واورېدي. دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پرم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.